افغان چارواکي وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور پیدا کول لپاره وازینې لار د پاکستان لوري عملی اقدامات دي. د خبره په داسې حال کې کیږي چې تک شوي د پاکستان صدر اعظم افغانستان ته سفر وکړي. د پاکستان صدر اعظم بیا په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي چې د ترهګرو مشران په افغانستان کې دي او په پاکستان کې نشته دي. روسیې په برتانیې کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومولو د قضیې په اړه د نړیوالو پلټنو غوښتنه کړې. دوستانو ستړي مشي په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونو کو فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته خبرداري ورکړی چې د افغانستان پر خاوره د بمی بریدونو دوام به د دواړو هیوادونو پر اړیکو لا ډیره بدې اغیزې وکړي. پاکستاني چارواکو تل بیا وویل چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د خبرو او سیاسي حل لارې غوښتونکي دي، او د ترکیې په یوه پوهنتون کې یو وسله وال کس څلور تنه ووژل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته خبرداري ورکړی چې د افغانستان پر خاوري د بمی بریدونو دوام به د دواړو هیوادونو پر اړیکو لا ډیره بدې اغیزې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د کونړ پر دانګام ولسوالۍ د پاکستان له لوري هوایي برید په سختو ټکو غندل سوی دی، او هغه د افغانستان د ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت سرغړونه بلل ده. افغان چارواکي وایي د پاکستان جټ الوتکې تېره ورځ د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې څلور بمونه غورځولي او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي دي. بلخوا د افغانستان په ختیځ کې د سیلاب قلو اردو د دوهمې لواء قمندان وایي افغان پوز د دې اقدام جواب د توپچی په ټزو ورکړی دی. جنرال میرویس صافی نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د کونړ په سرحدي سیمو کې د فایز ځواکونه په لومړۍ درجه احصاراتو کې دي. پر هوایي برید سربیره د کونړ د ولیویان عبدالغني مصمم نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پاکستان د پوز له لوري د کونړ پر دانګام ولسوالۍ تر شپږ سوه ډیر د توپونو مرمۍ ویشتل سوي دي. یو شمېر افغان سناتورانو له ولسمشر څخه غوښتي چې همدا مسله سبا د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي سره په خبرو کې مطرح کړي. پاکستاني چارواکو یو ځل بیا وویل چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د خبرو او سیاسي حل لارې غوښتونکي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل یو ورځ مخکې تر دې دا خبره کړې چې ټاکل سوی د دغه هیواد صدر اعظم سبا کابل ته سفر وکړي. فیصل نن په اسلام آباد کې افغانستان ته د شاهد خاقان عباسي د سفر په اړه یوې خبرې غونډې ته وویل.
پرائم منسٹر صاحب کل جا رہے ہیں افغانستان اور اس سلسلے میں دیکھتے ہیں
دوی د پاکستان صدر اعظم سبا افغانستان ته دي. موږ به پرمختګونه وګورو، خو پاکستان په وار وار د افغانستان په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت د سولې پروسې ملاتړ کوي. پاکستان غواړي د افغانستان ستونزې د خبرو او سیاسي پروسې له لارې هوار سي. د صدر اعظم سفر د دې پروسې یوه برخه ده. د پاکستان د صدر اعظم د سفر په درشل کې روانونه د غیوا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر تحمینه جنجوا په مشرۍ یو پلاوی کابل ته راغلی وو. د غرض نږدې درې اونۍ د مخه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا هم کابل ته سفر کړی وو، خو د غیوا صدر اعظم ته افغان ولسمشر بلنه ورکړی چې کابل ته ولاړ سي څو د دولتونو په سطحه خبرې وسي. په همدې حال کې د افغان حکومت چارواکي وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور رامنځته کېدو یوازینۍ لار د افغانستان د سولې او هم د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه د پاکستان عملی اقدامات دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء پاکستان لخوا د کندوز پر دشت ارچي ولسوالۍ د برید غندل. په دغه برید کې د وژل سوي طالب قومندانانو او د کوټې شورا له یو شمېر غړو سره خواخوږي شي. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم زیدیار نن ازادي راډیو ته وویل
دلیلی که فضل الرحمن تنها هم ده کندوز به صورت استثنایی
دا ویده چې د مولانا فضل الرحمن یوازی د کندوز برید په استثنایی دول غندی، دلیلی شایی ده حقیقت وشی چې په دغه برید که شمیر طالبان او دا غوی مشران او دغه راز د کوټې شورا غړي وژل سوي دي.
اینا دا عمله از بین رفته.
یو شمېر پاکستاني رسنۍ ولیکلي چې د جمعیت علماء پاکستان ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سبا د دغه برید په غبرګون کې د احتجاج اعلان کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوړ پوړو طالب قمندانانو په ګډون اتلس تنه په دې برید کې چې د دوشنبې په ورځ سوی دی ووژل سول او دولس تنه طالبان ټپیان دي. زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. راپورونه وایي د ترکیه په یوه پوهنتون کې یوه وسلوال کس څلور تنه ووژل. د ترکیه انادولو خبري اژانس وایي دغه پیښه نن د ترکیه په جنوب لویدیځ کې د عثمان غازی په پوهنتون کې سوې ده. په راپور کې برید کوونکی د دغه پوهنتون یو څېړونکی او قربانیان د پوهنتون مرستیال یو سکرتر او دوه استادان ښودل سوي دي. د ترکیه دوګان خبري اژانس وایي پولیسو برید کوونکی نیولی دی. تر اوسه د دې پیښې علت معلوم نه دی. وروسته له هغه چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان تیره ورځ د سرګی سکریپل د مسمومیدو قضیې په اړه د مسکو له لوري د ګډو تحقیقاتو وړاندیز رد کړ، روسیې نن دغه موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړه. مسکو غواړي په بریتانیا کې د دغه پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو قضیه په نړیواله سطحه وپلټل سي. بریتانیا وایي ډېر احتمال لري چې مسکو په دې پیښه کې لاس ولري، خو روسیه دا تورونه ردوي. او د ګرجستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد په لویدیځ کې د سکرو د یوه کان د نړېدو له کبله شپږ من کیندونکي وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. دغه کان د پلازمینې تبلیسي په شاوخوا 300 کیلومتره کې موقعیت لري. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ساده راډیونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا پاکستان صدر اعظم د افغانستان د سفر په درشل کې ویلي چې هیڅ هیواد په افغانستان کې د پاکستان همراه د سولې لیوال نه دی. نوموړي همدارنګ ویلي دي چې د ترهګر مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. په ورته توګه افغان حکومت ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه وخت د باور فضا ټینګېدلی شي چې پاکستان عملي اقدامات وکړي. پر دې مسلو په ریپورټونو سربیره د کونړ په دانګام باندې د پاکستان د پوز د درنو توپونو په سلګونو ګولۍ وشتل شوې او چارواکي وایي چې څلور ځلې د پاکستان هلیکپټرې د دانګام خاورې ته داخلې شوې دي. دا موضوع هم څېړو. دا به هم واورې چې روسیې په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومولو د قضیې په اړه د نړیوالو څېړنو غوښتنه کړې. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. تاسو زموږ ماسیګرنې نیم ساعته خبري مجلې ته کوکې. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی افغانستان ته د سفر په درشل کې ویلي چې هیڅ هیواد د پاکستان په شان په افغانستان کې د سولې لیوال نه دی. نوموړي دا وکړه چې نړۍ د ترهګرۍ پر ضد په جنګ کې ناکامه شوې خو پاکستان دا جنګ ګټلی. د خاقان عباسی د څرګندونو نور جزئیات د اسمت ساروان په ریپورټ کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي په افغانستان کې جګړه نه بلکې خبرې سولې ته لار هواروي. خاقان عباسی نن پنجشنبه په اسلام آباد کې د تروریزم پر ضد نړیوال فورم ته په وینا کې دا مسئله یاده کړه. هغه داسې وخت افغانستان په اړه خبرې کړي چې تمه ده سبا کابل ته سفر وکړي او افغان چارواکي ترې هیله کوي چې په افغانستان کې د روانو ناامنیو د ختمولو لپاره عملي اقدامات وکړي. شاهد خاقان عباسی د خپلو خبرو په دوام کې وویل په پاکستان کې فعال ورانکار ډلې په افغانستان کې میشتې دي. د په عین حال کې ویل چې نړیوال له تروریزم سره په مبارزه کې پاتې راغلي خو پاکستان بریالی شوی دی. عباسی وویل د افغانستان ناامني د پاکستان په تاوان ده او هیواد یې تر بل هر چا زیات په افغانستان کې سوله غواړي. جنگ به افغانستان ته سوله را نه ولي. سوله یوازې د افغانانو ترمنځ د دیالوګ له لارې رامنځته کېدای شي. پاکستان او نړۍ باید یوازې اسانتیا ورته برابره کړي. د افغانستان حکومت چې پاکستان د طالبانو په ملاتړ او ورته په پناه ورکولو تور نه وي وایي چې د جمعې په ورځ به شاغلی عباسی د کابل د سفر په ترڅ کې له پاکستان سره پر ستونزو، سولې او له تروریزم سره پر مبارزې جدي خبرې وشي. د افغانستان د ولسمشر یو بیان د واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زموږ تمه دا ده چې د دولت په دولت له پاکستان سره د خبرو په دغه نوي پړاو کې وکولای شو هغه ستونزو ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راولاړې شوي دي د حل یو معقوله لار ورته ولټو. موږ د تروریزم سره په مبارزه کې د سولې په پروسه کې د سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې د پاکستان تمه درو چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
پاکستان که څه هم د هغو تروریستي ډلو په ملاتړ تورن دی چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو صدر اعظم یې نه یوازې دا مسئله ردوي، بلکې وایي چې پاکستان د تروریزم ضد جګړه په داسې حال کې ګټلې چې د ده په وینا ټوله نړۍ پکې پاتې راغلې ده. د تروریزم د ریښو د وچولو لپاره بنیادي اقدامات ضروري وبلل. وی ویل چې هیڅوک د پاکستان په شان په افغانستان کې د سولې غوښتونکی نه دی.
و مو ولیدل چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی افغانستان ته د سفر په درشل کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې غوښتونکی دی. نو موړې دا کړې ده چې نړۍ د ترهګرۍ پر ضد جګړه بایللې، خو پاکستان دا جنګ ګټلی دی. بلخواته افغان چارواکي وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ یوازې په هغه صورت کې باور رامنځته کیدای شي چې د پاکستان له لوري عملي اقدامات وشي. د اجرایي ریاست د ویان رسیال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي یوازې د پاکستان ژمنې مسایل نه شي حل کولی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ افغان چارواکو سره د خبرو او کتنې په هدف کابل ته ورشي. حدیث پردیسی په اړه جزئیات لري.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم تر سفر یو ورځ مخکې افغان چارواکي هیله خیي چې دا ځل اسلام آباد د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د افغان سولې د ټینګښت لپاره عملي اقدامات وکړي. د اجرایي ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل وایي په تیره کې د پاکستان ژمنو هیڅ درد نه دی دوا کړی او اوس باید دغه هیواد د عمل لاره خپله کړي. د ښاغلي فیصل په خبره یوازې د اسلام آباد عملي اقدامات کولی شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاریو ته لار هواره کړي.
پاکستان په تیر کې هم ژمنې کړې دي ولې عمل نه دی کړی. دا ځل بزبل امید دا وي پاکستان بالاخره تروریزم پر ضد باندې واقعا همکاري وکړي، هغوی تروریستان له ملاتړ څخه خلاص واخلي، تروریستان ته پټ ځای ورنه کړي او په دې وخت کې کار وکړي تر څو افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره لازمه زمینه مساعده.
دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ د افغان حکومت په بلنه کابل ته راشي. د افغان چارواکو په خبره د سولې په برخه کې همکاري، د تروریستي ډلو پر وړاندې ګډه مبارزه او سیمه ییزه همکاري له پاکستان سره د دولت په دولت خبرو هم د ټکی دي. تر دې مخکې روانه اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تحمینی جانجوا په کابل کې له یو شمېر افغان چارواکو سره ولیدل، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په یادوناستو کې د مهمو مسایلو په اړه د پام وړ پرمختګ ونه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز پاکستان ته د خپل روسي سفر پر مهال ویلي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم او عمده رول لري. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له لوري په خبري شوې اعلامیه کې د اغلی ویلز له قوله راغلي چې نوموړی د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستاني چارواکو د رښتینې همکارۍ غوښتنه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان به دا ځل له افغان او امریکایي چارواکو سره په خپلو ژمنو عمل وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو مشتاق رحیم وایي
ډېر زیات توقعات کول د دې سفر څخه به سم نه وي، او زما باور دا ده چې دوی به یو څه اقدامات ترسو وکړي ترسو د امریکا د فشارونو او د نړیوالو فشارونو نه ځان خلاص کړي. لیکن دومره توقع درلودل چې په ټوله خواو کې به رښتونې صادقانه برخورد وکړي زه توقع نه لرم.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت په پرتله ترینګلی شوي او له ترهګرو نه د ملاتړ له امله په هغه هیواد نړیوال فشارونه هم ډیر شوي دي. د ښاغلي رحیم په خبره د افغانستان پر وړاندې د دوګونی چلند له کبله پاکستان منځوي شوی او که په خپلو سیاستونو کې بدلون را نوړي له جدي اقتصادي او سیاسي ننګونو سره به مخ شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان په داسې حالت کې افغانستان ته د سفر نیت کړی دی چې د دواړو هیوادونو په پوله په ځانګړې توګه البته په کرخه د ډیورن په کرخه په ځانګړې توګه د کونړ په سیمه کې چارواکي ادعا کوي چې د پاکستان لخوا د توپونو ډزې کیږي او همدارنګه هلیکوپټرې هم څو ځل د ډیورن کرخې ته نږدې د افغانستان خواته اوښتي. د افغانستان په ختیځ کې د سیلاب کلي اردو او د دوهم لیوا قومندان وایي د پاکستان هوایي حملې ته یې د توپچی په ثقیلي وسلې ځواب ورکړی. جنرال میرویس صافی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال دفاعي ځواکونه د کونړ په سرحدي سیمو کې په لومړۍ درجه حصاراتو کې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سناتوران وایي چې سبا د جمعې په ورځ باید ولسمشر محمد اشرف غني په جدي توګه د پاکستان له صدر اعظم سره په دې مسله خبرې وکړي. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ لري.
د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو د دوهمې لیوا قومندان جنرال میرویس صافی وای له هغه وروسته چې پاکستان د کونړ پر یوې سیمې هوایي حمله وکړه، ملي اردو د توپخانی په ثقيله وسلې سره دغه حمله جواب ورکړی دی. نو موړي چې د پنځشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل چې دا مهال افغان دفاعي ځواکونه د کونړ په سرحدي سیمو کې په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي.
و هغه مرکه انده کړی ده. موږ د مصر په مقابل کې حرکت کړی، موږ د خپل خلکو نه دفاع کوو او موږ ډېره قوي پوسټیال ته پرتی دي، قوي پرسنل انده هر هغه څوک د موږ د خاورې په مقابل کې سارزه کوي، موږ یې نابوده وو که هر څوک یې که پاکستان یو که هر مملکت یې.
نوموړی دغه شان خبرداری ورکوي چې په کونړ کې سرحدي سیمې د دفاعي ځواکونو تر جدي نظارت لاندې دي او که هر څوک حمله وکړي له بالمثل عمل سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ د والي مرستیال ګل محمد بیدار تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان جټ الوتکو د چهارشنبې په ورځ د کونړ د دانګام ولسوالۍ یوه سیمه بمبار کړې ده. تر اوسه په دغه حمله کې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خوای هوکړه شوی چې په دې مسلې به دفاع وزارت خبرې کوي. د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه د دفاع وزارت نظر هم واخلي، خو د دې وزارت د ویندوی د دفتر د سرپرست د ټلیفون شمیره بنده وه. د کونړ د والي ویان عبدالغنی مصمم بیا ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د دانګام پر ولسوالۍ شپږ سوه توغندي توغولي چې له کابله یوه ښځه ټپي شوې او مالي زیانونه یې هم اړولي دي. پر افغان خاوره د پاکستان لوري حمله په داسې حال کې زیاتې شوې چې تمه ده سبا د جمعې په ورځ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي کابل ته راشي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنیو چارو د کمیسیون مشر هاشم الکوزی وایي افغان ولسمشر باید د پاکستان د حملو په اړه له شاهد خاقان عباسي سره جدي خبرې وکړي.
دا خو ټوله باید ولسمشر ورته ووایي او په دې هکله باید خبرې ورسره وکړي. دا د افغانستان سره یو ظلم دی، د افغانستان د خلکو سره یو ظلم دی او زموږ پر ولسونو باندې، زموږ پر خاوره باندې دا یو غټ تجاوز چې دوی کړی. په دې هکله باید ولسمشر جدي خبرې ورسره وکړي.
د ښاغلي الکوزي په خبره افغان امنیتي ځواکونه باید د بهرنیو حملو په مقابل کې لا زیات بالمثل اقدامات وکړي. نوموړی وایي افغان حکومت باید د پاکستان د حملو په اړه ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان نورو ملاتړو هیوادونو ته هم شکایت وکړي.
څو شېبې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرې کړې اعلامې کې پر کونړ سرحدي سیمو باندې د پاکستان دغه بریدونه غندلي دي او دا یې د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا تیری بللې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
روزګان ولایت د لوړو زده کړو موسسې ښوونکي وایي د دې ولایت امنیتي چارواکي زوروي او ګواښونه ورته کوي. دا ښوونکو دا خبرې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د دې پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت په غونډه کې وکړي. په ورته وخت کې بیا د روزګان والي وایي دغه چارې مخه به ونیسي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکړي.
د اورزګان ولایت د لوړو زده کړو موسسې ښوونکي وایي د دغه ولایت امنیتي مسولین په خپلو ادارو کې تهدیدوي او ورته ګواښ کوي. دغه ښوونکي زیاتوي چې امنیتي مسولین ورته هغه وخت ګواښ کوي او تهدیدوي کله چې خپلوانو ته نمرې کمې ورکړي او یا یې هم ناکامه کړي. د دغه ښوونکو له ډلې پوهنیار احمد شاه نوري د غراز له ولایتي ادارې څخه غوښتنه وکړه چې ویلمي ادارو ته د مصلحه کسانو د ورتګ مخه ونیسي او په خبره چې د امنیتي مسولینو لخوا دې له ښوونکو سره د دغه ډول چلند مخه هم ونیسي. یاد ښوونکو دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د دغه پوهنتون څخه د محصلینو په فراغت غونډه کې وکړې.
د امنیت ملي د واک ځواک توپک رینجر یا د قدرت څخه په استفادې یا هغه خلک چې هغه خپلوان دوستان په امنیت ملي کې دندې لري د هغو څخه په استفادې زموږ استادانو زموږ مامورینو ته تهدیدات ورکړي. هیله لرو والی صاحب محترم چې ته د ولایت د لومړی درجه مسؤول په توګه دغه ټکي ته پاملرنه وکړې.
په ورته وخت کې بیا د اورزګان والی هم د ښوونکو د غستون زمني خو ژمنه کوي چې مخه به نسی. محمد شفیق اسدالله سید چې په یاد غونډه کې خبرې کولې داسې وویل:
بعضې به داسې وي چې هغه به راځي په تعلیمي ادارو کې به یو بې بندوباري کوي یا به هغه ته ازار او تکلیف ورسوي. د هغه د مخنیوي دپاره انشاءالله موږ بیخي ستاسې تر څنګ ولاړ یو. په جدي توګه به دوی دغه عمله څخه منع کوو.
دا په داسې حال کې ده چې له یاد پوهنتون څخه تېره ورځ ناوخته 103 تنو د فراغت سندونه ترلاسه کړه چې 2 تنه د زراعت پوهنځي او 1 تنه د ښوونې او روزنې پوهنځي څخه وه. ب بل خوا بیا دغلته له پوهنتون څخه فارغ سوي محصلین له دولت څخه په دولتي ادارو کې د کار غوښتنه کوي. دوی وایي چې په کلونو کلونو یې هلې ځلې کړې او کورنۍ ورباندې زیاتې پیسې مصرف کړي، خو وایي چې اوس یې کورنۍ د دوی د تعلیم ثمرې ته په تمه ده. له پوهنتون څخه تازه فارغ شوو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو ته داسې وویل:
مونږ فقط د دولت څخه خپله خواهش هم دغه دی چې مونږ ته کار زمینه برابره کړي، تر څو چې په هر هغه کې مسلک کې چې مونږ تر څو خپله دنده مخته یوسو.
دولت باید مونږ ته د کار دپاره زمینه برابره کړي، ځکه چې مونږ هم په آینده کې یو څه امید لرو چې وطن ته خدمت وکړو.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه وروسته پاتې ولایتونو څخه دی چې شاوخوا نوي سلنه خلګې نالوستي دي. د یاد پوهنتون مسولینو د غراز پر ولایتي ادارې نیوکه وکړه چې ګڼې پوهنتون یې له پامه غورځولې او پاملرنه یې ورته نه ده کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په نږدې شلو ورځو کې ترکیې ته 40,000 نه زیات افغانان په قاچاقي لارو تللي. ترکی رسنۍ وایي چې د ورځې شاوخوا 50 افغانان د ترکیې خاورې ته داخليږي. اسمت څاروانې په اړه تفصیل لري.
د ترکیې رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په ختیځه پوله کې د غیر قانوني کډوالو په تیره بیا افغانانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی. د ډیرو کډوالو لپاره ترکیه اروپا ته د ټوپ د تختې حیثیت لري. د ترکیې سبا ورځپاڼه وایي چې دغه هیواد ته په تازه ورغلیو کډوالو کې ډیری افغانان او پاکستانیان دي. نورو ترک رسنیو ویلي چې دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ورتګ یو اصلي وجه په افغانستان کې ناامنی او ورسره جوخته بېوزلي ده. د سږ کال په لومړۍ میاشت یعنی جنوري کې د ترکیې ختیځو ښارونو ته 1,830 افغان کډوال تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول 2019 میلادي کال کې ترکیې ته 15,000 افغانانو پناه وړې وه. راپورونه وایي چې یو شمېر افغانان د ترکیې په لویو ښارونو کې د کار په لټه کې دي، خو یو شمېر نور له ترکیې د اروپا لور ته روان شوي دي. دوی هڅه کوي چې یونان او بلغاریا ته ځان ورسوي. ایزروم چې د ترکیې په ختیځ کې دی د افغانانو مهم میشت ځای دی. اکثره قاچاقبر افغانان دغه ښار ته راولي. د ایرزوم سیمې یو چارواکی اردال ګوزل د ترکیې خبری آژانسونو ته ویلي چې لشتر لږه 400 افغان کورنۍ په دې ښار کې اوسي. هر کورنۍ د کور خاوند ته د میاشتې $300 کرایه ورکوي. د همداراز ویلي چې افغانان د قاچاقبرو له لورې له ایران څخه په بسونو کې د ترکیې سرحدي کلیو ته راوړل کیږي او بیا له کلیو ښارونو ته ځي. د همداراز ویلي چې سیمه ییز چارواکي د افغان پناه غوښتونکو د ورتګ په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ دي. ترک چارواکي وایي چې اکثر افغانان چې دغه هیواد ته ورځي سخت کړاوونه تیروي او لوی خطرونه په غاړه اخلي. تېره میاشت 19 افغان او پاکستاني پناه غوښتونکي چې په یوه مینه بس کې سپارول د ټکر په نتیجه کې مړه شول. ځینو نورو افغانانو پولیسو ته ویلي چې قاچاقبرو په لویو لارو کې پرېښي دي. دوی په ساعتونو به هدف په لای مزل کړی دی.
د پاکستان د ملي مسلم لیگ په نوم د ګوند چې امریکا د نړیوالو ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړی دی د واشنگتن دا پریکړه رد کړې او په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل پراخ ګډون اعلان کړی. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې د حافظ سید تر مشرۍ لاندې دا ګوند د ترهګرۍ سره د تړاو په تور په تور لیست کې شامل کړ. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسی د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان ملي مسلم لیگ ګوند وایي د امریکا لخوا په نړیوالو تروریستي ډلو کې شاملول به په هیڅ صورت کې د دې ډلې سیاسي فعالیتونه بند نه کړي. د ډلې چې له لشکر طیبه څخه دریځ ډلې سره تړلې حافظ سعید تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي دا اعلان نن په کراچۍ کې وکړ. متحده ایالاتو پر حافظ سعید $10 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د ملي مسلم لیگ رئیس صفی الله خالد ویل د امریکا پریکړه به د دوی د فعالیت مخه ونه نیسي او دوی به په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې له ټول پاکستان څخه خپل کاندیدان ودروي. د پاکستان ملي مسلم لیگ د لشکر طیبه وسله والې ډلې د مؤسس حافظ سعید لخوا کنټرولېږي. متحده ایالات او هند لشکر طیبه ډله د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال د تروسي بریدونو مسؤوله ګڼي او واشنگتن دا ډله د نړیوالو تروسي ډلو په تور لیست کې شامله کړې ده. خو حافظ سعید د ممبئی ښار له بریدونو سره چې 168 کسان پکې وژل شوي وو خپل ارتباط ردوي. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ملي مسلم لیگ ګوند په ټاکنو کې له ګډون منع کړی دی، خو پاکستاني محاکمو بیا د انتخاباتو د کمیسیون دا پریکړه رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر سه شنبه ملي مسلم لیگ د نړیوالو تروسی ډلو په لیست کې شامل کړ او ټینګار یې کړی دی چې دا ډله که پر ځان هر نوم کیږدي د واشنگټن لپاره یو خونړی تروریستي ډله ده. امریکا وایي د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې یقیني کړي لشکر طیبه او ورسره تړلې ډلې د خپل نفوس لپاره له تاوتریخوالي کار نه اخلي. پاکستان تیر کال د امریکا او ملګرو ملتونو د فشار په نتیجه کې پریکړه وکړه چې په حافظ سعید پورې تړلې ټولې خیریه موسسې وتړي، خو پخپل حافظ سعید په پاکستان کې آزاد ګرځي او د دې هیواد په مختلفو سیمو کې غونډې جوړوي چې دې کار له هند او امریکا سره د پاکستان اړیکې کړکېچنې کړې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
روسیه په برتانیا کې د پخواني روسی جاسوس د مسمومی دو د قضیه په اړه د نړیوالو پلټنو غوښتنه کړې. مسکو وایي دا قضیه به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات وړاندې کړي.
روسیا نن په برتانیا کې د پخواني روسی جاسوس د مسمومولو قضیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کوي. مسکو وایي سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو په اړه باید په نړیواله سطحه تحقیقات وشي. تر دې یوه ورځ مخکې روسیه ونه توانېده چې له برطانیې سره په ګډه د دې قضیې د پلاټولو لپاره د کیمیاوي وسلو د سار د نړیوالې ادارې ملاتړ ترلاسه کړي. برطانیې وایي د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو تر شا د روسیې لاس دی. لندن استدلال کوي چې دا دواړه کسان د هغې اعصاب فلجوونکي کیمیاوي مادې په واسطه مسموم شوي دي چې د سړې جګړې پر مهال په روسیه کې تولیدېدل، خو روسیه بیا ټینګار کوي چې دا هیواد په دې قضیه کې لاس نه لري. د روسیې او برطانیې ترمنځ د همدې موضوع پر سر د اختلافاتو پورته کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک روابط بحراني شول او د لندن په ګډون اروپایي هیوادونو شاوخوا 150 روسی ډیپلوماتان وویستل. برطانیې د غراز له روسیې سره د لوړې سطحې هر ډول تماسونه او روسیې ته د برطانیې د شاهي کورنۍ د غړو سفر وځنډو. روسیې هم ورته عکس العمل څرګند کړ او د برطانیې او امریکا په ګډون لسګونه لویدیز ډیپلوماټان بهر کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن په مسکو کې یو امنیتي کانفرانس ته ویل لویدیز نشي کولای د سکریپال د مسمومیدو د قضیه په اړه د مسکو پوښتنه له پامه وغورځوي. لافروف ویل د دې قضیه په اړه باید مسؤولانه او اغیزمن تحقیقات وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د غراس تور پورې کړ چې دا قضیه داسې طرحه شوه چې د نړۍ له هیوادونو څخه د روسیې د ډیپلوماټانو د وستلو لپاره پلمه شي. اخوا بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د چهارشنبه پر ورځ ویل پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور برید په نړۍ کې د کیمیاوي وسلو د استعمال یو خطرناکه لړۍ ده. نیکی هیلی روسیه تورنه کړه چې د دې په خبره غواړي نړۍ یو ډیر خطرناک ځای وګرځوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په فوري ډول له سوریې څخه د خپل سرتیرو د وستلو له هوډ څخه په شا شوی. دا چې ولې د رضوان مراد په بل ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ په سوریه کې د داعش پر ضد د جګړې پای ته رسېدل له دې هیواد څخه په تیزۍ سره د سرتیرو د وستلو په اړه د خپلې پریکړې دلیل باله، د واشنگټن متحدانو او امریکایي مقاماتو د نوموړي له دې پریکړې سره کلک مخالفت څرګند کړ. د داعش پر ضد په نړیوال ائتلاف کې د امریکا استازي بارت مکګورک فرانس پریس اژانس ته وویل چې په سوریه کې د متحده ایالاتو ماموریت پوره شوی نه دی او دوی به خپل دا ماموریت بشپړوي. د غراز یو لویدیز ډیپلوماټ په دې وروستیو کې وویل چې په سوریه کې جهادي ډلې په بشپړه توګه نه دي ځپل شوي. موږ وینو چې دا وسلوال بیرته جګړې ته ستریږي او که د داعش ضد ائتلاف احتیاط ونه کړي نو دا ډله به بیرته ځان منظم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن مخکې له دې چې له دندې لرې شي هم ټینګار کړی و چې امریکا باید پر سوریې خپل پوځي فشار پر ځای وساتي. ټیلرسن ویلي و له سوریې نه په مکمله توګه د امریکا وتل به یو ځل بیا د سوریې ولسمشر بشار اسد ته زمینه برابره کړي چې د خپلو خلکو پر ضد وحشي اعمال ترسره کړي. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو له لارې له واک څخه د اسد لرې کېدل به په سوریه کې سولې او په سیمه کې امنیت ته لاره پرانیزي. په داسې حال کې چې د سوریې پوځ او ایران پلوي وسلوالې ډلې د سوریې په جګړه کې ګټونکي ښکاري، په دې هیواد کې د تهران د نفوس پراخوالی هغه څه دی چې د ډیپلوماتانو په وینا د ولسمشر ټرمپ اداره باید ورته جدي پام وکړي. په سوریه کې د ترکیې مداخله هم د متحده ایالاتو لپاره اندېښنه ده. ترکیه په سوریه کې د هغو کرد وسلوالو پر ضد جګړه کوي چې انقره ترورستان بولي. ترکی ځواکونه دا مهال د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد په نوم ډلې پر ضد چې له امریکا سره په ائتلاف کې شامله ده جګړه کوي. دا وخت د سوریې د شمال د منبیج ښار په ګډون په دې هیواد کې شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري ځای پر ځای دي.
دوستانو په همدې سره د مازیګرنې نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده، د دې خبري مجلې مطالب هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی او په بل نیم ساعت خبري مجله کې دی درسره دی.